د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په روانه غړې کې هم زه منور شاسته کوربه يم. السلامونه او نیکی پیرزونه می قبول کړئ. په دې خبرونه کې به درته د پاکستان، افغانستان او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو. د کورنی او سیمه ایزو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واورو. په آخري برخه کې درته د سولې په لور خبرونه اورو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. اول د خبرونو سرټکی، د جنوبی وزیرستان د کډوالو د واپسۍ اخیری مرحله شروع شوې ده. د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د ګلبدین د حزب اسلامي وفد کابل ته رسیدلی دی. او عراقي ځواکونو پرون په موصل ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه یو شمېر سیمې نیولې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د دغه سیمې د کډوالو د واپسۍ اخیری مرحله شروع شوې چې د روان کال تر پایه به سرته ورسیږي. نوموړي تیره ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د دې کډوالو سره د ستنېدلو په وخت ضروري مرستې هم کیږي.
دا اسوار لسما مرحله ده د دسمبر پر ان شاء الله العزيز مسلسل جاری وي سوا د عيد چټيانو نه او د کی چې سمرا فیملیز بقایا پاتې دي اب خپل لکه ته واپس دي. دا د ټولنه په لمه پولیو کا تریور کوي، اغه نه پس 10000 روپے ترانسپورت ور کوي، 25000 روپے سسټیننس چارجز ور کوي، اغه نه علاوه دلته مفت خوراک ور کوي.
یاد دی وی چې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راه نجات په نوم پوځي عملیاتو لوجه خواوشا 100000 سلويخ زره کورنۍ به کور شووي. نن یعنی د اگست 14 نیټه په پاکستان کې د دې هیواد د ازادۍ او یایمه کلیزه نمانځل کیږي. د نن نه 9 کاله وړاندې هم په دې نیټه متحده هندوستان تقسیم شو چې په نتیجه کې پاکستان او هند دوه نوي هیوادونه جوړ شول. د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ د خېجولو لویه دستوره په کنونشن سنټر اسلام آباد کې کیږي چې پکې صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف، وفاقي وزیران، د پارلیمان غړي، پوځي مشران او غیر ملکي سفیران هم ګډون کوي. لړکه په ټول هیواد کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوې دي چې پکې په اسلام آباد کې له سهار د شپږو نه تر غرمې 12 بجو او د ملک په نورو لوی ښارونو کې له سهار شپږو نه تر غرمې 2 بجو پورې موبایل ټلیفون سہولت هم بند کړل شوې ده. د افغانستان د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره 13 ورځ د ګلبدین د حزب اسلامي وفد کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي د نوم نه اخیستلو په شرط بیګا مشال ریډیو ته دغه وفد کابل ته رسیدل تایید کړل. خدای ونه ویل چې د سولې د خبرو دویم پړاو به کله شروع کیږي. هلته په کابل کې د حزب اسلامي د وفد مشر امین کریم 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل
جانبین با تفاهم کلی در مسائل سند
دوار خواهود موافقه لیک ده سند پاره عمومی توافق کرده. خبری پای ترسیدلی او هغه پراو پیل شوی چه ده موافقه لیک پر موادو ده توافق ده ترنگوال پاره وضاحت رمزدشی تو دوار ارخونه پوشی چه چنگ او پس دول ده موافقه لیک اساسی مواد پا عمل کی پلی کولیشی.
حزب اسلامي سکم 2 وړاندې هم د افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې کړې وې چې پکې دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوې وې، خو بیا دغه خبرې د ځان ښکار شوې. هلته په افغانستان کې د بی پولې ډاکټرانو ټولنه وایي د هلمند مرکز لشکرګاه ته د جګړې نږدې کېدلو له وجه د بوست په هسپتال کې د ناروغانو علاج د ستونزو سره مخامخ شوې. یاد ټولنې 13 ورځ رسنیو ته پاستول شوی یو بیان کې ویلي د جګړې په نتیجه کې ناروغان دغه هسپتال ته نشي ورتللی او دا راز د ناروغانو په شمېر کې هم کموالی راغلی دی. لشکرګاه ته د نږدې سیمو په ګډون د هلمند ولایت په بېلابېلو برخو کې له څو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل پرون مشال ریډیو ته وویل چې هلته اوس هم درنې جګړې دوام لري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ریپورټونه وایي عراقي ځواکونو پرون په موصل ښار کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نه یو شمېر سیمې نیولي. یاد ښار د داعش مهم مرکز دی. عراقي چارواکي وایي حکومتي ځواکونو پرون د موصل ښار په جنوب کې سلور کلي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش له وسلوالو نه خلاص کړل. د صالح حسن په نوم یو سیمه ایز چارواکي د جرمني خبري ایجنسۍ ډی پی ای ته ویلي حکومتي ځواکونو د وسلوالو هغه لس ګاډي هم الوزولي چې له بارودو ډک وو او وسلوالو غوښتل چې د هغوی د قبضې نه وتلي سیمو کې په بریدونه ترسره کړي. یاد ښار د 2014 کال رئیس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په قبضه کې دی. د جرمنی د خارجه چارو وزیر وایي د شام حلب خار په محاصره شوی خار کې غیر عام خلک انساني مرستو ته سخت ضرورت لري او داسې ښکاري چې دغه مرستې به د هوایي جازونو په ذریعه دغو خلکو ته غورځول کیږي. فرانک والټر شټاین مایر پرون یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل هیواد یې په دې اړه د امریکا، روس او ملګرو ملتونو سره خبرې اترې کوي چې څه ډول په حلب خار کې ګیرو شوو خلکو ته انساني مرستې ورسول شي. په شام کې د ډزبندۍ د اعلان او د روس لخوا د هر ورځ د انساني مرستو په خاطر د دریو ګینټو لپاره د هوایي بریدونو د ودرولو د ژمنې باوجود په حلب خار کې تشدد دوام لري. د سویټزرلند پولیس وایي په دغه هیواد کې یو ځوان پرون په شمال ختیځ سینټ ګالن خار کې یو ریل ګاډي ته اور واچو او مسافر یې په چاړو وهل چې په نتیجه کې شپږ کسان جوبل شوي او هسپتال ته استول شوي دي. ویل کېږي چې په جوبلو کې یو شپږ کلن ماشوم هم شامل دی او چارواکو ویلي چې د ځینو جوبلو حالت ښه نه دی. د رپورټونو له مخې برید کوونکی چې ویش کلن دی هم په زخمي حالت کې هسپتال ته وړل شوی دی. د دې برید تر شا وجوهات لا هم نه دي پړاګه شوي او پولیس چارواکي وایي دوی اوس مهال نشي ویلی چې دا یو ترهګر برید و او که څنګه. په یورپي هیوادونو کې په دې وروستیو څو میاشتو کې د خونړیو حملو نه پس اضافي امنیتي ګامونه په پام کې نیول شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په روانه غړی کې به د غریپورټونه واورئ. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام وایي د دغه سیمې د کډوالو د ستنولو لړۍ شروع شوې ده. نوموړی وایي د روانو شوو کورونو تاوانونه هم ورکوي.
الته د کورې په مت کې 1,00,000 روپۍ د فولي ډیمیج هاوس پر ورکو او 1,60,000 روپۍ چې د پارشلي ډیمیج هاوس پر ورکو.
د مومند ایجنسی خلک وایي افغانستان ته د وختو ګورسل لارې بندېدلو یې کاروبارونه متاثره کړي دي. یو ځای تن وایي
د دې روزګار په بندېدو باندې زمنګ د مومند ایجنسی مردم شماري دومره کم شوې ده چې زمنګ خلک په روزګار شوې دي او غد دې زینه سوسو کاله وشو چې تلی دي.
د افغانستان په هلمند ولایت کې د حکومتي ځواکونو وسلوارو ترمنځ جګړه دوام لري. دغه ولایت د شورا مشر کریم اتل وایي
اوسنی وضعیت په هلمند کې سخت تشویشونکی دی. د ښار ټول طرفونه د مخالفینو په لاس کې دي.
د نورو رپورټونو تر څنګه به د روانې غړې په آخري برخه کې د سولې په لور خبرونه کې واورئ چې د فلم او ډرامې د لارې د امن هڅې څنګه روانې دي.
پیغام دې د مشري لپاره پوها او د مشري لپاره تعلیم دا زموږ د ټولو هڅه ده چې زموږ بچي د تعلیم یافته شي او زموږ مور د تعلیم یافته وي.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو پانی ته چې تاسو ورشئ نور ډیر معلومات، خوندوري ویډیوګانې، تصویرونه او لیکل شوی ریپورتونه هم کتلی او لوستلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د دغه ایجنسۍ د کډوالو اخیری پړاو شروع شوی دی. په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راه نجات په نوم پوځي عملیاتو لوجه 1,00,000 او 1,60,000 کورنۍ په کډوالۍ مجبور شوي وو چې حکومت وایي د روان کال تر پایه به خپل سیمو ته ستانه کړل شي. په دې اړه تفصیل د سیلاب محسود نورو.
یوه میاشت کېږي چې د سولي وزیرستانه د راه نجات پوځي عملیاتو په وجه په کډو مجبور مسعود قبایلیانو د بیرته لېږدولو 14مه او آخري مرحله لګیا شوې ده. په دغې اولې سره مشال ریډیو د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام سره خبرې کړې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دغه مرحله کې به ټول څومره قبایلیون واپس خپل کلي کورونو ته لېږدول شي، میٹریکل ایجنٹ یا ای
دا اسور لا سما مرحلہ دے دسمبر پر ان شاء اللہ العزیز مسلسل جری وی سوا دے ایت چٹیاں نا او دے کی سمرا فیملیز بقایا پاتی دے اب خپل رکھے تو پزی
دے دے خر گئی پانچ نہ چھدے رو نیجی کم کم امداد ور سرا کرو
دا ٹول نہ پہلا میرا پولیو کا تری ور کئ اگے نہ پاس 10000 روپے ٹرانسپورٹ ور کئ 25000 روپے سسٹیننس چارجز ور کئ اگے نہ علاوہ دلتا مفت خوراک ور کئ
چھورا سی جوور طبیعت سور سرا کرو
التا دے کورے پہ مت کے سلو لاکھ روپے دے فل ڈیمیج ہاؤس پر ور کو او 1,60,000 روپے جدا پارشلی ڈیمیج ہاؤس پر ور کو اگے نہ علاوہ ٹینٹونا این ایف آئی کے 10 ہائنس ور کو او در سیکٹر چھ دی ڈرنکنگ واٹر سپلائی ایجوکیشن اور ہیلتھ پدے من حق کار روان دے
دا کبالون تا ور تا لک چھسرنگ تو سو جائے اغا ٹول سہولیات پاس 19 سر ملاوی
ز دیر اعتماد سر او سوک سر دا خبر کو چھ ٹول سہولیات ودیتا پر ڈو سٹیپ ملاوی
متاز جن کبالون جاغ دل دی چھ می جورا سجی کورینا مکمل رنگ تا باد نو پاس شناس مون لون دے سملی می سرا ایت سنوی سو یائر
دیتا میرا یو ہو ٹینٹنا ہور کوی او دنا مخی ہا دیتا ملاو شوی دی او اگے نہ علاوہ د ج سرنگ ور سی دیم فورن اگے سروے شروع کوی او کورے پیسے می جو تقسیم اول شروع کوی
یادا دی وی چھ د دوغو پوجی عملیاتو پوا جا د مسعود کبالیانو 1,60,000 رجسٹرڈ کورانو خپل کلی کورونا پریشی دی وطن نورو سیمو تا بای دلی و دا د ہا یادا وی چھ پدگیش مرکش اغا کورانا شامل نہ دی چھ کومو پخپل مرزے رجسٹریشن کڑائی نہ دائی سیلاب مسعود مشال ریڈیو خرگئی ٹانک
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو ته هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه وړاندې کوو. د خبرونه تاسو د ریډیو د لارې په میډیم ویوز 621 باندې او د انټرنیټ په ذریعہ باندې د مشال په پته باندې مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. د پاکستان کې نن یعنی د اگست 14 نیټه د دغه هیواد د ازادۍ او یایم کلیزه منزل کیږي. د نن نه پورا 9 کال مخکې هم په 1920 کال کې د 14 اگست په نیټه باندې دا هیواد د متحده هندوستان نه جدا شوی و چې پکې دغه هیواد د 14 اگست ورځ خپل د ازادۍ ورځ نمانځي او پاک هندوستان د خپل ازادۍ ورځ 15 اگست نمانځي. ممدې لړکې ورزو اسلام آباد ته خپل خبریال احمد الله سره مخبرې کړې دي. هغه سوای راځي چې ورته وښو.
په 14 اگست باندې په پاکستان کې د ازادۍ ورځ منځل کیږي او نن 9 کال وړاندې په نننۍ ورځ باندې پاکستان چې کله آزاد شو نن په ملک کې دغه اویایم ازادۍ ورځ ازادي چې کومه ده منځل کیږي. د حواله سره په ملک کې د مختلفو دستورو تابع کړی شوی دا خو د ټول نړۍ دا چې نن سحر منز ورستو په سرخار اسلام آباد کې د یو دیرش توپونو او دغه شان په صوبایي لکه پېښور کوټه کراچۍ او پنجاب لاهور کې چکم دی د یو شیویش توپونو سلامي چکم ده هغه ورکړل شو. د هغې ورستو په دا مهال اوس چکم دی په اسلام آباد کې په کنونشن سینټر کې د بیرغ خېجولو دستوره چکم ده هغه روانه ده. مشر میلمه صدر ممنون حسین دی او دین علاوه وزیر اعظم نواز شریف د وفاقي کابینې چکم وزیران دي هغه د پارلمان د سینټ غړي دغه شان غیر ملکی سفیران او فوزی مشران چې کوم دی هغه هم په دې دستوره کې چې کوم دی ګډون کوي.
سماده
د اوس روانه ده دا محل لګیا دی دستوري ته اوس نه لګي شیبورستو ته پاکستان صدر ممنون حسین چې کوم دی هغه به وینا کوي او چې
بالکل
نوی اعلانات دی هغه به مخته راځي.
سماده
دې نه علاوه حفاظتي اقدامات په حق لکه خبرو وکړو نو په اسلام آباد کې د سحر 6 بجو نه واخلا تر د غرمې 12 بجو پورې موبایل سرویس چې کوم دی هغه بند کړل شوی دی. د داخله وزارت 2 ورځې وړاندې چې کوم پی ټی ای ته کوم خره دغه لګل نو په کې نور چې کوم نه حلوي خارونه دي چې پکې په خبر کوټه او دغه شان نور غټ غټ خارونه شامل دي نو پاره کې هم ویل کېږي چې د سحر 6 بجو نه تر د غرمې 2 بجو پورې اغل تد موبایل سرویس چې کوم دی هغه د ساتلو احکامات ورکړل شوی دي. نو دغه شان ته په دې خارونو کې د امنیت وزه چې کوم ده هغه خصاتلو د پاره پولیس او دغه شان ته نور چې کوم
امنیتي ګامونه
دي نو هغه په دې کړی شي.
سماده احمد الله کدارته وی چې نن تاسو خو راتلې دغه دفتر ته لیدلې به مې د کورنه لارو کوسو کې خلک ګرځي را ګرځي هغه چې په خوا به دغه جشن کې د پدې ورځ باندې هغه سيزونه میزونه مخ ته راځي کسانګه
منور شاه د تیر کلونو په نسبت باندې سکل په اسلام آباد او دغه شاندن ملک په نورو خارونو کې دا یو شی کتل شوی دی چې ځکه چې تیر څه وختونه ترهګرۍ له وجې به ازادي دومره په دغه سره نه منځلې کېدله، خو اوس هر ځای کې لکه هر یو څو قدم وروس ځای په ځای باندې ستالونه لګولې شوي دي، جنډې او دغه شانتې بیجونه او یا نور بریسلټ او مختلف شیان چې کوم دي هغه پکې خرڅولې کېږي. او سکل چې کوم دی دلته په اسلام آباد کې هم اوس چې سهار موږ داتلو لکه د یک شنبې ورځ د جوټې ورځ هم ده، دې حوالے سره په اسلام آباد کې لگا خاموشي گیما گهمی نه، خو ولې سهار ټیم کې خلک چې کوم هغه په موټرو باندې جنډې لګولې ولکان راوتی او بهر په سړکونو باندې لګولې موټر سایکل او موټرې چلولې، نو هغه شند ازادۍ ورځ چې کوم ده لکه هغه دغه کیږي چې لکه خلک لګیا دي مانځي،
ځین
علاوه چې د جنډې او دا چې په کوم تعداد سره کوم سټالونه لګولې شي او کوم خرڅيږي خلک یې اخلي، نو هغه لکه تیر کلونو کې داسې په نظر نه راتلل.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیز پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
تړون
په پاوکم دو بجو،
حجرا
په تمه نټه د پاسه دو بجو،
هارون باچا هنری غړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د مشال ریو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده چې پکې به درته د سولې په لور خبرونه یعنی اولنې خبرونه د رواني غړی په اخیری برخه کې اورو اوریدلې مهیروي. د نېشن ورځپاڼې د لیکوال افراسیاب خټک مقاله خبره کړې چې پکې لیکوال وای د پاکستان د خ او بدو طالبانو پالیسی لا هم روانه ده چې لوجې په دې هواد کې په 13 ولسیزه کې د نورو تاوانونو ترڅنګ د پښتنو په سلګونو دانشوران او مشران وجل شوې دي. د مقالې مهمه برخه له اسرار مومن اورو.
په کوټه کې د ورستۍ ونې ځنمرګي بریدو لزګونه کسانو ته مرګ جوړ لواړوله چې پکې څه باندې شپې ته وکیلان دي. د لیکوال په خبره د بریدو د کوټې د دانشورانو ملا ور ماتکړه. د پراسب خټک په وینا دا چې دغه وکیلان زیاتره پښتانه دي او دوی به د خپل صوبې د حقونو لپاره غږ پورته کوو، نو ځکه له دې ناوړه ګام سره د پښتنو روشن فکره طبقې ته اهم ډیر تاوان رسیدلې. لیکوال افراسیاب خټک وایي په دې 13 لسیزه کې د ریاست تر سترګو لاندې په قبایلي سیمو کې په سلګونه مهم مشران ووژل شول. په پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د پښتنو د کمپرست غورځنګونو شاوخوا 1000 سیاسي کارکونکي وژل شوي او اوس په کوټه کې د پښتنو روشن فکره طبقې ملا اهم ورماته کړل شوه. د لیکوال په خبره که څه هم ځینې خلک پر دې باور نه کوي، خو د یو خاص پلان له مخې د پښتنو دانشوران له منځه وړل کیږي او د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. افراسیاب خټک وړاندې لیکي د نه سیاسي هوډ له کبله د ترهګرۍ د مخنیوي کامی اکشن پلان مهمې برخې تر دې دمه نه دي عملي شوي. د مثال په توګه د مدرسو اصلاحات په پنجاب کې د ترګرو او سغدریزو مرکزونه لمین زوړل او د قبایلي سیمو کډوال په خپلو سیمو کې آبادول او قومي بهیر کې شاملول د یاد پلان هغه برخې دي چې لا هم ندي عملي شوي. د پاکستان دننه او له بهر څخه د فشار له کبله پاکستان د ترګرۍ د مخنیوي قومي اکشن پلان خپل کړو، خو ریاست د غیر ریاستي عناصرو لمین زوړلو لړکی ناکام شو او اوس یې هم خپلې د سړې جګړې وخت پالیسۍ ته دوام ورکړی او همدارز افغان طالبانو، جماعت داوا، جیش محمد او نورو یو شمیر سغدریزه ډلو نه یوازې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی بلکې ځینې وخت خو ډیر زیات پړاګ شي. د مثال په توګه د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان طالبانو دوه مشران له کوټې سره نږدې په ترسره شوو غونډو کې وټاکل شول. د افغان طالبانو مشر ملا منصور اهم په بلوچستان کې وژل شو. د پاکستاني وزیر اعظم د بلوچستان سلاکار په خپل ویلي دي چې د افغان طالبانو مشران نه یوازې په پاکستان کې ژوند کوي بلکې د په خبره دوی ورته یو شمیر سهولیات هم ورکړي دي. همدارا جماعت داوا په کشمیر کې د عملیاتو ترڅنګ د ځای کمپرست غورځنګونو غړي وژني. ساده پښتنه دا ده چې کله یو ریاست دا قسمه دوه مخیزه تګلارې پر مخ بیایي نو څنګه به ترهګري ختم شي او د کوټې برید په څیر د حملو مخنیوی به وشي.
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
د مشال لري خبرونه ته اوږي د 1300 کلن راهیسې د مومندون افغانستان ته د ګورسل لار باندې دا چې لوجې په کاروبارونو ډیر اثر غورځېدلې ده. کاروباري خلک وایي له دې لارې د جلال آباد نه مومندو ته ډیر کم مزل دی او دا راز په کم لګښت د افغانستان نه خوراکي او غیر خوراکي مواد مومندو ته ورتلل چې په نتیجه کې نه یوازې د دې سیمې بلکې تر پیښوره د خلکو کاروبارونه روان وو، خو اوس دغه ټول خلک بیروزګاره شوي دي. په دې اړه نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال شانواز ترک زیاره کوي.
د پاکستان او د افغانستان په پوله آباد د ګورسل محمود ایجنسی دروازه د 13 شپږو کلونو راهیسې بنده ده چې روزګاریان وای د هغوی کاروبارونه 90% ولاړ شوي دي او د سیمې زیاتره ولس هم بهرنو ښارونو ته د مزدور لپاره لاړ دي. ګورسل چې دی غاړی د بایزو سیمه ده، د جلال آباد نه ورته د روزګاریانو په وینا یوه ګنټه لار ده چې د هغې غاړې سوداګانې به په اسانه محمودو ته او بیا نورو ښارونو ته راوړلی شوې، ولې له دې اړخه به د غنم اوړو او څاروي وړی شو. په غلنۍ محمود ایجنسۍ کې روزګار کوونکی حاجي مینهدار وای
تقریبا زما بجاج مانی 95% روزګار مانی دومره کم شوی دی او مخکې چې کله ګورسل لار خلیاو کنه د مومند او د ټول بچی بچی ته وځي پیاده رسیدل، هر سړی به خپل روزګار کاو، چا به مزدوري کوله، چا به تجارت کاو، چا به غوړو کار کاو، تقریبا ټول خلک روزګار وو. اوس هغه روزګار هم خراب شوی دی، زموږ دکانداری هم خراب شوی دی.
د حلیمزو قبیلې سره تړاو لرونکي ملک نثار احمد حلیمزی وای چې که هر کله په مومند کې دغه لار آزاد شوه نو امکانات دي چې هغه ټول ولس بیا محمود تراشی کوم چې پیښور پینډی یا کراچی ته مزدورول لاړ دي.
د دې روزګار په بندیدو باندې زمنګ د مومند ایجنسی مردم شماري دومره کم شوی ده چې موږ په ټوله فاټا کې د ټولو نه وسی ایجنسی وو چې زمنګ خلک په روزګار شوی دی او غد دې زینه سو سو کال وشو چې تلی دی او غا کو واپس راشي، نو یو هو به موږ ته ډیره غټه فایده ده وشي چې زمنګ به فن ډبل شي، نو غ په دې مجبورینو باندې تلی دی چې هغه دلته سات نه تیریږي، نو کدا لاره کولاو شي نو موږ ته ډیره غټه غټه فایده دي او بدمنی چې کوم دنو دا بډې رزيته کمش.
نو دغه لارې د خلاصون لپاره په حکومتي ډول کوم ګامونه اخستل شو یا نه؟ د بایزو خویزو سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عبد الله شاه وای
نو دی کې مونږ دی خلکو ته دا شرط یې خو چې تاسو تکړه شي د خپل پولیټیکل اډمنستریشن سره او ال ای سره تاسو د خپل خاورې حفاظت وکړي او الحمدلله هغه دی کې کافی حد پورې انټرونشن شوه د خو دې کې ډیر ضربه دا خلک دا خوشخبری واوري او دا لار به الله تعالی خلاص کړي.
او یاد دی چې څه مو د وړاندې د پاکستانی کسٹم محکمې چارواکي هم راغلی او په دغه لار د روزګار د بیا شروع کولو لپاره معاینه کړې و، خو ویل شوی چې په دغه لار روزګار بیا شروع کولی هم شي نو کسٹم ډیوټي حکومتی ٹیکس بپر جمع کولی شي. شانواز ترکزئی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پز د ډیسټریکټ
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال لري خبرونه ته غوږی. په افغانستان کې د حزب اسلامي یو وفد له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د دوام په لړ کې کابل ته رسیدلی. خو د سولې د عالی شورا سرچینې وایي له دې وفد سره د خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی شروع شوی. په عین حال کې د حزب اسلامي استازي وایي له حکومت سره موافقه لیک مکمل شوی خو په جزئیاتو یې کار روان دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکر وړاندې کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د تیر ځل خبرو له بې نتیجې پای ته رسېدو وروسته دا د له دې ډلې سره د خبرو بل پړاو پیلېدونکی دی، خو معلومه نه ده چې څه وخت د سولې عالي شورا کابل ته د حزب د پلاوي رسېدل تاییدوي، خو د خبرو د بل پړاو د پیل په اړه څه نه وایي. د سولې د عالي شورا یو مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل د حزب پلاوی پرون ناوخته کابل ته ورسېد. دا مقام وایي چې د پلاوي له غړو سره خبرې نه دي پیل شوي، خو له دې مخکې هم د حزب او هم د حکومت استازو په خبرو کې د پرمختګ ډاډ ورکړی. د حزب د پلاوي مشر امین کریم چې مخکې کابل ته رسیدلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د اختلاف پر ټولو مواردو موافقه شوې او اوس یې دواړه لوري پر جزئیاتو کار کوي.
جانبین با تفاهم کلی در مسائل سند
دوار خود موافقه لیک ده سند پر عمومی توافق کرده خبری پای ترسیدلی او هغه پړاو پیل شوی چې د موافقه لیک پر موادو د توافق د ترنګوالی په اړه وضاحت رامنځته شي څو دوار اړخونه پوښی چې څنګه او په څه ډول د موافقه لیک اساسي مواد په عمل کې پلي کولای شي
عملی پیش میبره
د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي یو اساسي شرط لدې مخکې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وو او ویل کېدل چې د تیر ځل د خبرو د ناکامۍ یو علت هم همدا شرط وو خو ښاغلی کریم وایي حزب منلی چې په دې اړه پرېکړه د افغانستان ولسمشر وکړي د امریکا د حکومت له تور لست څخه د ګلبدین حکمتیار او د حزب د ځینو نورو غړو د نومونو ایستل هغه بله مسله ده چې د دې ډلې استازو تل ټینګار پرې کړی د حزب د مرکچی پلاوی مشر ښاغلی کریم وایي چې دواړو خواوو په دې اړه موافقه کړې ده
بند پنجم توافقنامه حزب اسلامی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطلوب به این مسئله است
د حزب اسلامی او د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت ترمنز د موافقه لیک پنځم بند پر دې مسئله ټینګار کوي چې د دې سند له لاسلیک سره سم د افغانستان دولت رسمن له اړوندو هیوادونو څخه غواړي چې د افغانستان د اسلامی حزب پر مشر او غړو ټول لګول شوي بندیزونه لري کړي تر هغه ځایه چې موږ خبر یو اړوندو هیوادونو د افغانستان دولت ته دا تضمین همدی موافقه لیک په چوکاټ کې ورکړی دی
کشورهای بیرونی ای تضمین به دولت جمهوری افغانستان در چوکاټ توافقنامه داده
حزب سکم دو میاشتې مخکې هم له افغان حکومت سره پر یو سند چې 25 ماده درلوده لمړنۍ موافقه وکړه د دې ډلې پر مشرانو د بندیزونو لری کول د بهرنیو ځواکونو د وټلو لپاره د دقیقې نیټې ټاکل د دې ډلې د بندیانو خوشی کول له پاکستانه افغانستان ته د حزب د پلاویانو انتقالول او شفاف انتخابات د دې سند له مهمو موادو څخه وو
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د افغانستان د هلمند ولایتي شورا د دغه ولایت امنیتي حالات د اندېښنې وړ غني د دې شورا رئیس پرون ویل د هلمند ولایت زنې لارې وسلوالو مخالفینو ته په لاس ورغلی دي چې مهمې لارې وي بلخوا د دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت د امنیت د ټینګولو لپاره د امنیتي ځواکونو هڅې دوام لري تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې ورو
د هلمند ولایتي شورا وایي دغه ولایت یو ولسوالۍ هم په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې نه ده د دغه شورا رئیس کریم اتل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هلمند امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی او د جګړې ختمولو ته باید عملي پلانونه ترتیب شي
اوسنی وضعیت په هلمند کې سخت تشویشونکی دی د ښار ټول طرفونه د مخالفینو په لاس کې دی نو دغه وضعیت چې دغه اوس دلته حاکم دی طبیعي خبره ده چې دلته ټول لولس تشویش لري
خاغلی اتل وویل د دغه ولایت ټول مهمې لارې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او په ځینو سیمو کې زورور جنگونه روان دي د هلمند ولایت د ترانسپورت رئیس غفور توخی ازادي راډیو ته وویل د هلمند کندهار لوی لار د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د شنبه په ورځ سهار خلاص شو د دفاع وزارت وی افغان امنیتي ځواکونه له لس ورځو راهیسې په څو ولسوالیو کې له مخالفینو سره په جګړه کې دي په خاطر دې یو شمیر مدني فعالانو خبرداري ورکړی چې که د هلمند ولایت د حکومت له ولکې ووځي ګاونډي 15 ولایتونه به د سقوط له خطر سره مخ شي د دفاع وزارت وایي د نادلي ګرمسیر او ناوې په ولسوالیو او همدارنګه د ګرشک او سنګین د ولسوالیو شاوخوا سیمو کې محاربوي عملیات روان دي د دغه وزارت د بیان مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د هلمند نیابتي جګړه تر ډیره ځایه د بهرنیو جنگیالیو په ذریعه پر مخ وړل کیږي او پای ته رسیدلی د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ هماهنګۍ او ګډې مبارزې ته ضرورت لري
اینها تروریستای هستند که جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش میبرند
دغه تروریستان چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخ ته وړي په هر ډول چې دوی عمل کوي مونږ پر وړاندې خپل ظرفیتونه څخه کار اخلو دا چې دا جګړه څو وخت پای ته رسیږي د سیمې د هیوادونو او نړۍ د همکاریو پورې اړه لري چې له موږ سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې وکړي
په ورته وخت کې د مدني ټولنې فعاله شکریا جلالزی وایي چې د هلمند جګړه مافیایي ده او د مختلفو ګټو د ترلاسه کولو په هدف د ځینو بهرنیو استخباراتي کړیو په مرسته پر مخ بیول کیږي. جلال زئی تاکید کوي چې حکومت د لهلمند څخه د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس لنډ کړي او د ستونزې د حل لپاره دی د سپینګیرو او قومي مشرانو له مشورو ګټه واخلي.
د مشال پنوم
تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې تاسو ته دا وخت کوم خبرونه وړاندې کوو. دا غی نیمه ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام وایي د دغه سیمې د کډوالو د واپسۍ اخیری مرحله شروع شوې چې د روان کال تر پایه به سرته ورسی. نوموړي مشال ریډیو ته ویلي د دې کډوالو سره د ستنېدلو په وخت ضروري مرستې هم کیږي. د جنوبی وزیرستان نه د وسلوالو خلاف د راه نجات په نوم پوځي عملیاتو له وجې خوښه 1,00,000 سره کورنۍ به کډه شوې وي. نن یعنی د اگست 14 نیټه په پاکستان کې د دې هیواد د ازادۍ او ویایم کلیزن مانځل کیږي. د لړ کې په ټول هیواد کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي چې په کې په اسلام آباد کې له سهار د شپږو نه تر غرمې 12 بجو او په د ملک په نورو لویو ښارونو کې له سهار شپږو نه تر غرمې 2 بجو پورې موبایل ټلیفوني سلولتونه بندې. د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره 13 ورځ د ګلبدین د حزب اسلامي وفد کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي د نوم نه اخیستلو په شرط مشال ریډیو ته دغه وفد کابل ته رسیدل تایید کړل. خدای ونه ویل چې د سولې د خبرو دویم پړاو به کله کیږي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اولنۍ پړاو سکام 2 میاشتې وړاندې شوی و. په افغانستان کې د بیپولو ډاکټرانو ټولنه وایي د هلمند مرکز لشکرګاه ته د جګړې نږدې کېدلو له وجې د بوست په هسپتال کې د ناروغانو علاج د ستونزو سره مخامخ شوی دی. لشکرګاه ته د نږدې سیمو په ګډون د هلمند ولایت په بیلابیلو برخو کې له 100 هفتو راهیسې سختې جګړې دوام لري. ریپورټونه وایي عراقي ځواکونو پرون په موصل ښار کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نه یو شمېر سیمې نیولې دي. یار ښار د داعش مهم مرکز دی. عراقي چارواکي وایي حکومتي ځواکونو پرون د موصل ښار په جنوب کې 4 کلی د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش د وسلوالو نه خلاص کړل. د جرمنی د خارجه چارو وزیر وایي د حلب په محاصره شوی ښار کې غیر عام خلک انساني مرستو ته سخت ضرورت لري او داسې ښکاري چې دغه مرستې به د هوایي جازونو په ذریعه دغه خلکو ته غورځول غواړي. او اوس د درته د پاکستاني ورځپاڼو د زنو اداریو مهم ټکی وړاندې کوو. په اسلام آباد کې زمونږه خبريال سراج ظهیر دغه ورځپاڼو او دغه اداریو ته کتنه کړې ده او مهم ټکی یې راته راغونډ کړی دی چې تاسو ته وړاندې کړي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د ملک د کورنی صورتحال او د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلاره باندې یو شمیر پښتنې راولاړې شوې دي او د پوز مشر په خپل وویل چې په کامی تګلاره د سم عمل درآمد نه کېدو له کبله د ترهګرۍ پر ضد اپریشن باندې اغیز پرېوتې. د ادارې په وینا که څه هم حکومت او سیاسي ګوندونو په ګډه سره د ترهګرۍ ضد کامی اکشن پلان اعلان کړی و، خو وروسته بیا ځینې سیاسي ګوندونو په حکومت ټکونه وکړل چې په کامی اکشن پلان باندې سم عمل درآمد نه کیږي. اداري وایي دا ځکه چې حکومت یوازې د بیانونو تر حد پاکامي اکشن پلان باندې عمل کولو او یوازې د یو څو نقطو نه علاوه په هیڅ یو نقطه عمل نه کیدو، د کومې له کبله چې نن د ملک صورتحال تر دې را ورسېدلو او په کوټه کې دومره لویه خونړۍ پیښه وشوه. اداري اخري کې وایي وخت راغلی دی چې د حالاتو ادراک وکړل شي، ځکه چې وسلوالو د خپلو لاسونو نه دستانی نه دي کوزي کړي. دا جنگ لا روان دی، نو باید چې د کمی اکشن پلان په 0 نقطو پوره پوره عمل وکړي شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په ټول ملک او په خصوصي توګه په پنجاب کې د ماشومانو د تختولو پر ضد سپریم کورټ له خپلې اندي نوټس اغستې، د کومې رسو چې د پیښور پولیسو والا هم له خوبه راویښ شو او د پیښور د غټ سرکاري اسپیټال او کلینیکونو نه د ماشومانو تختونکو د 8 کسانو ډلې نیولې. ادارې وړاندې وایي له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان په مخ مختلف خارونو کې د ماشومانو د اغوا کېدو پیښې را روانې وي. همدا وجه چې په دې باندې سپریم کورټ نوټس واغستو چې دا معامله ورځ په ورځ سنگینه کېده. ادریه زیاتوي چې په داسې صورتحال کې به پولیسو لا نور چټک ګامونه پورته کول پکار وي او په ساینسي بنیادونو به ورله کار کول وي. په دې حواله ریاست له به هم خپل ذمواري پوره کول وي او د هرې صوبې وزیر اعلی له به د دې عمل مخنیوي باوري جوړول وي او د دې سره سره باید چې ریاست د بیکوره او بېسوکه ماشومانو لپاره د سرپنا بندوبست هم وکړي او په هر صوبه کې د ماشومانو د حفاظت قانون موجود دی خو عمل درآمد پرې نه کیږي. باید چې په دې قانون په سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے ایف پی خبری ایجنسی په یو مقاله کې لیکي په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید په یو امریکایي حمله کې وچل شوې ده. بلخوا اکانومیست مجلې په افغانستان کې په طبي میدان کې خزو ته د تربیت ورکوونکي په هنتون هلو زلو ته کتنه کړې ده چې د یو ډاکټر په نوښت خلاص شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحا مرزاده ناورو.
اے ایف پی خبری ایجنس لیکي د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید 13 میاشت په ننګرهار ولایت کې په یو هوایي برید کې وژل شوې ده. حافظ سعید 13 کال هغه وخت د خراسان سیمې لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر وټاکل شو کله چې د پاکستاني او طالبانو یوې ډلې له داعش سره وفاداري اعلان کړه. د خراسان په سیمه کې پاکستان، افغانستان او د گاونډو هیوادونو ځینې برخې شامل دي. اجانس د حافظ سعید وژنه په داسې وخت کې د داعش لپاره یو مهم نقصان بولی چې یاد ډله په پاکستان او افغانستان کې د قوي کېدو کوششونه کوي. تر شپږو میاشتو کمې مودې مخکې هم په افغانستان کې په یو برید کې د ډلې دویم مهم مشر عبدالرؤف خادم ووژل شو. اجانس لیکي د افغان طالبانو ځینې غړي اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اوړېدلې دي چې یاغیان یې ځان د زیات خطرناک قوت ښکاره کولو په مقصد تورې جنډې استعمالوي. اجانس لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله پر شام او عراق سربیره د پراخېدو هڅې کوي چې په بیلابیلو کاروایانو او هوایي حملو کې په سلګونو جهادیان وژل شوي دي خو یوازې محدود پرمختګ یې کړی دی. بلخوا اکانومیست مجله لیکي د عزیز امیر په نوم د زړه یو ډاکټر په کابل کې د مورا ایجوکیشنل کمپلیکس په نوم د ښځو لپاره یو شخصي پوهنتون خلاص کړی دی. امیر چې په کابل کې د یو شخصي هسپتال مالک دی په مئی میاشت کې ښځو ته د طبي تربیت ورکولو په مقصد پوهنتون خلاص کړ چې پکې د ښځو د ماشومانو لپاره یو سکول او وړکتون هم موجود دی. په دغه یونیورسټي کې د طب، نرسنګ او د ماشومانو له پیدایش سره تړلي د علومو کورسونه خودل کیږي. مجللي کې په افغانستان کې ډېر شخصي پوهنتونونه دي خو مورا د ښځو ځانګړي لومړی یونیورسټي ده. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه پوهنتون به د ښځو تعلیمي حالت په ښه کولو کې مرسته وکړي که څنګه. ډېرې افغان جینکې له تعلیم نه محرومه پاتې وي چې یا خو په کم عمرونو کې واده شي او یا یې میندې پلرونه له هلکانو سره د دوی د ګډ سبق ویلو په حق کې نه وي. د طالبانو د واک په وخت یعنی د 1996 نه تر 1999 پورې په پرایمري سکولونو کې د جینکو شمیر 2.5% نه 6.4% ته راټیټ شو. د ملګرو ملتونو د تعلیم، کلتور او ساینس اداره وایي په افغانستان کې یوازې 24% ښځې تعلیم یافته دي. مجله لیکي حکومت د پرمختګ اوچتې دعوی کوي او وایي چې 8 میلیون ماشومان په سکولونو کې داخل دي چې 2.5 میلیون یې جینکې دي. د حکومت په خبره هلته د 2008 کال راهیسې په پوهنتونونو کې د جینکو شمیر سیوا شوی دی. ویل کیږي چې بهرنیو مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې په زرګونو سکولونه جوړ کړي دي او 2 لک استادانو ته تربیت ورکړي دي خو مجله لیکي له سکولونو د جینکو زده کوونکو وتلو شمیر اوس هم زیات دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او اوس ورزو یو نړیوال ریپورت ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د شام په شمال کې له خپل مهم مرکز څخه د تیښتې پر مهال سلګونه عام خلک خوشی کړي دي. یا د ډله دوه ورځې وړاندې له ممبیج ښار نه په شا لاړه. پرون د دې ښار په لارو کوڅو کې ښځو او ماشومانو له دې ډلې د خلاصون په خوشحالۍ کې جشنونه جوړ کړي وو. احمد تکلمو په نور حال خبروي.
د داعش ډلې وسلوالو د سوریې له شمالي ښار منبج څخه د تیښتې پر مهال هغه سلګونه ملکي وګړي خوشي کړي چې دوی د انساني سپر په توګه کار ترې اخیسته. د منبج د پوځي شورا غړي شرفان درویش رویټرز خبري اژانس ویلي چې د داعش له وسلوالو څخه 2000 ملکي وګړي چې برمته شوي وو ژغورل شوي دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې 300 ملکیان چې په منبج کې د داعشیانو لخوا اسیران شوي وو د داعش د وسلوالو له تیښتې وروسته آزاد شول. د داعش ډلې د وسلوالو تیښتې د منبج ښار اوسیدونکي خورا زیات خوشحاله کړي دي. د ښار یوې اوسیدونکې میرمنې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته وویل: شکر د خدای، موږ خوشاله یو. د خدای شکر پر ځای کوم چې د محمد په نوم د داعش د یو غړي له شره خلاص کړو. د ځینو کسانو لپاره له منبج ښار څخه د داعش د وسلوالو تیښته د نه منلو خبره وه، لکه دا میرمن چې وایي باور نشي کولی او فکر کوي چې خوب ویني. د منبج ښار اوسیدونکو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو څخه هم له دې کبله چې د داعش د ډلې په شړلو کې مهمه ونډه درلوده خپل ملاتړ اعلان کړ. دا میرمن د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو ته وایي چې هغه د دې د اولاد په څیر دي، اتلانې ګڼي او ورته وایي چې ځای د دوی په زړونو او لیمو کې دی. د منبج اوسیدونکي وایي چې داعشیانو به خلک اعدامول او د هغو مړي به څو ورځې هلته پاتې وو. منبج ښار په 2014 کال کې د داعش د وسلوالو لاسته ولوېد. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا له دې ښار څخه د داعش په شا تمبول د دې ډلې تر ټولو ستره ماتې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې له کردانو او عربانو څخه جوړ شوي دي د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ څخه برخمن دي. د ځواکونو ویلي چې د داعش وسلوالو د جمعې په ورځ جرابلس ښار ته د شاتګ پر مهال د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 2000 ملکیان برمته کړي وو څو په هوایي حملو کې پنهخه نشي. جرابلس چې سرحدي ښارګوټی دی لا هم د داعش په ولکه کې دی. له تیرې مې میاشتې راهیسې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا د پیل شویو پوځي عملیاتو هدف له ترکیې سره د ګډو پولو په اوږدو کې له پرتو سیمو څخه د داعش ډلې ایستل دي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو له حکومت او نړیوالو انساني حقوقو د ادارو نه د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د خزو سره د تاو تریخوالي په وړاندې د قانون کې سزا وټاکل شي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه زمونږ خبريال باز محمد عابد راکوي.
مدنی فعال خانولی عادل د تیرو سو میاشتو راهیسې په جلال آباد ښار کې د مدنی حرکتونو پر مټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په لار کې مبارزه پیل کړې ده. د شنبې په ورځ د نورو مدنی بنسټونو په ملتې مطبوعاتي کنفرانس راغوښتې وو او ګواښي وکړو چې که حکومت او نړیوالو بشري ټولنو یې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایو دی به خپل ځان ته اور واچوي. په دغه مطبوعاتي ناسته کې یو شمېر ښځینه مدني فعالانو هم برخه لرله. نکور ادبی بهیر غړی ملیحه حسن خیل مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
افغانستان یو داس هیوا دی چې تل پر کې خزه قربانی کیږي، خزه په بادو کې ورکول کیږي، او بل دا چې د خوان لوري ټکول کیږي، تعلیم حق او حاصل کیږي په زور ورکړه. یعنی کله چې د هغې خوان مړ شي نو مجبور ده چې خپل لیور سره واده وکړي. یعنی کای خو خوی کې رضا یو کړه زای نه وي. هم نه یوازې دولت بلکې له ټولو هیوادوالو علماو هم دا هیله او تقاضا ده چې نور دار عدالت دی بند کړي.
په ننګرهار کې د ځوان ټولنیز بنسټ مشر انجینر عبید بشیر مشال رادیو سره په خبرو کې وویل: نړیوالو بشری ټولنو ته پکار ده چې د افغانستان په دولت زور راوړي چې خلک د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي نه لاس واخلي.
د هغه ادارو نه چې په افغانستان کې فعالیت کوي، د بشر حقوقو ادارې یا نورې هغه ادارې چې د انساني او د خزو د حقوقو په برخه کې کار کوي، داغوی نه مداخله ده چې په دولت باندې فشار راوړي تر څو دغه سي بد او ناوړه رواجونه ختم شي او هغه زمونږ خويندې چې کوم حقوقو غوښتونکي دي هغه ورته ورسیږي.
د دغه مطبوعاتي کانفرنس په پای کې یو پریکړلیک هم ولوستل شو چې سوما دې ستاسي په وړاندې ګدو
مونږ په وخت په بدو کې د خزو ورکړه د خپل ټولنې په تندي یو تور داغ، یو غیر انساني او وحشیانه عمل ګړو، او د ژر پای ته رسیدو لپاره د هر اړخیزو او اساسي اقداماتو غوښتنه کوو. دویم، مونږ د بدو د ناوړ او غیر انساني رواج پر ضد د ښاغلي خانولي عادل مبتکرانه او بې مثاله مبارزه ستایو غوښتنې قانوني، مشروع او د زر منل کېدو وړ ګڼو.
دغه مدني فعالانو ګواښ وکړ چې که غوښتنې ونه منل شي او کوم بد عواقب رامنځته شي، مسؤلیت به د دولت او نړیوالو بشري ادارو په غاړه وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس درته د سولې په لور هفتوار خبرونه په تکراری ډول وړاندې کوو. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار بشیر ګواښ جوړوي.
د سولې پر لور
نږدې یوه پیړۍ یا سل کال کېږي چې په پښتو ژبه کې ډرامې لیکل کېږي. دا ډرامې د سټیج لپاره هم لیکل شوي او د ریډیو او ټلویزیون لپاره هم. لکه دا نورو ژبو په څیر د پښتو ډرامو کې هم د ټولنې د بیلابیلو اړخونو انځورونه کتلی شو. نن د سولې پر لور خپرونه کې په دې خبره کوو چې ډراما څنګه د شخړو او ستونزو د حلولو لپاره کارېدلی شي. زه بشیر ګواکم، خپرونې ته مو هرکلی کوم.
بابا ته ولې چاړې هو؟ اے بابا، زما پیار تو وای کنا چې ما سکول ته پریری.
دا پېښور کې جوړ شوی د پښتو ژبې د مشهور لیکوال نورالبشر نوید د نوې ډرامې باور یو برخه ده. په دې سی ڈی ډراما یا ټیلی فلم کې د پښتنو په سیمو کې پر روانو جګړو بحث شوی او خلک هڅول شوی چې پر ماشومانو تعلیم وکړي. په ډرامه کې د پښتنو د نورو مشهورو اداکارانو ترڅنګ شازما حلیم هم مهم رول لوبوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل،
دا ډراما د داسې یو کلي ده چې په هغې کلي کې ایجوکیشن سیستم دی، تعلیم چې کوم دی دا ډېر زیات عام نه دی. او ما دې داسې مور کرکټر کړی چې هغه د خپل لور او د خپلې لور او بیا زوی د لور، یعنې خپلې لمسۍ، د هغې دفاع کوي چې دوی د سبق وایي او هغه زوی وایي چې منه به وایي. نه منه دا داسې کلي دي، داسې خاندان کې یو پیغام دی او هغه میسج دی، هغه پیغام دی د معاشري لپاره پوها او د معاشري لپاره تعلیم. یعنې دا زموږ د ټولو هڅه ده چې موږ په دې کې کوشش کوو چې زمونږ بچي د تعلیم یافته شي او زمونږ مور د تعلیم یافته وي. کله چې مور تعلیم یافته وي، بچي به تعلیم، معاشره به زمونږ تعلیم یافته وي. که یو سړی تعلیم یافته وي، یو خاندان هم تعلیم یافته نه شي کېدی. خو که یو مور تعلیم یافته وي، پوره معاشره چې کومه ده، پوره خاندانونه چې کوم دي، هغه تعلیم یافته شي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په باور ټیلی ډرامه کې د تعلیم ترڅنګ پښتنو سیمو کې د تشدد په رواني لړۍ هم ډېر زشته ده. مثلا د سخت دریځو په لاس د کلتوري فعالیتونو مخه نیول او په ټولنه د دې کار د اغیز په اړه پکې اداکارانو په پوره ماهرانه ډول مکالمې وړاندې کړې دي.
زمانی کاکا، د موسیقۍ منګی رلن مات کو.
ته مات کړې ته څومره بے وس ہے چې تم چا بچ نه کړې. مستانا تیر گران سوال جواب نشتا، نہ کتاب بچو نہ منگی اور باپ بچو نہ اجرا ہو جماعت نہ ممبر ہو مہرا.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د باور ډرامې لیکوال نورالبشر نوید وایي کوشش کړي چې په خلکو کې له تشدد د کرکې کولو او تعلیم سره مینې پیدا کولو لپاره عامه پوهاوی زیات کړي. د هغه په وینا دا ډرامه تر نورو ځکه ځانګړی حیثیت لري چې په یو وار پکې په څو مسایلو بحث شوه دی، خو داغه په خبره ډیر پام یې په زده کړو دی.
زما د پاره ډیره د فخر خبره و چې ما خلکو ته روڑونو خلکو ته د دې پیغام په ذریعہ باندې دا ویل چې تعلیم حق ته رعایت نه دی، باید چې دا حق مونږه زوی او لور دواړو په یو طریقه باندې ور دا د نور ډرامو نه منفردم و سختم و. خو زما فیلډ کې دونه وخت شو چې لکه زما د پاره دا سخت نه سخت کار چې کم به نه هغه باز وخت کې یو خاص ذکر وړي چې هغه د یو چیلنج په توګه زوالم.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دغه مینا لژوند سره نسته ده
غلې فهمي ده چې په ګولو باندې باندې نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، کابل کې د لسګونو ډرامو لیکوال حفیظ الله توراب وایي دا مهال د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره په شریکه په یوه داسې ډرامه کار کوي چې په طنزیه لهجه پکې په خلکو کې د سیاسي شعور بیدارولو ترڅنګ په سولیز ډول د خپلو حقونو لاسته راوړلو موضوعاتو باندې کار شوی دی. نوموړی وایي ډرامه د کیسې کولو یوه ښه طریقه ده، نو ځکه یې پیغام تر لرې لرې خپرېږي.
ډرامه چې دا د ټولنې په اصلاح کې ډېر زیات رول لري. دا خو ډېره ښه خبره ده، ډېر اثر لري، ډېر اغېز لري، ځکه د یو پوی ویلي دي که چېرته تاسې غواړئ چې خپله خبره په چا ومنئ نو د کیسې په بڼه یې ورته ووایئ.
د سولې پر لور
مور جانب، ستا په فکر باندې د کلي خلک څنګه دي؟
ته څنګه غواړي سینه دی ملالی؟
چاغه سینه دی مور جانې، لزه د هڅه کوم چاغه شان شي کوم شران بدل نشونو. که شران کې خو پکارې چې په علم راشي کنه، او بیا دا هر څه خو په یو چوپ باندې نشي کېدلې.
هڅه چې دی ملالی، خدا زمون غني ته غریب د وخت کار نه دی.
مور جانې، ما سره رڼا ده، او چا سره چې رڼا وي هغه زلور وي، هغه تندکونه نه خوري، بلکې تندکونه خو هغه خلک خوري څوک چې په تیاره کې پاتې شوي.
لري تکه په رڼا کې امید، خو خنډونه نه مخې ته دي.
زه خنډونه وینم مور جانب، خو ځان دې نه ساتلی شم، تندکونه په نه خورم. او بیا ستا ډاډګرینه چې ما سره وي، نو زه څه به تل اباده یم، ځکه ستا یو پوښتنه مور یې. مور جانب،
دا د ملاله په نامه ډرامې یو برخه ده چې څمو دوران دی افغانستان کې په یو شخصي ټلویزیون شمشاد نشر شو.
ملاله به خپل هدف ته ځان رسوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، دا ډرامه همایون همدرد لیکلی او مرکزی کردارونو کې مینا شمس او اباسین سیلاب شامل دي. د ډرامې موضوع د خبرو اترو للارې د ستونزو حلول، د بی اتفاقی ختمول او د خزو حقونه او تعلیم ده. ملاله ډراما په خلکو کې ډیره مشهوره شو. شازما حلیم هم په دې ډراما کې د مرکزی کردار ملاله د مور رول کړی و. هغه وایي ملاله ځکه خلکو خوښه کړه چې نه یوازې اداکارانو پکې ښه کار وکړ، بلکې د کلي ستونزې پکې په ډیر طبیعي ډول وړاندې شوې دي. شازما حلیم په اوسنۍ ځینو پښتو فلمونو او سی ډي ډرامو نیوکه کوي او وایي چې په کار ده د باچا خان په شان ډیرو نورو داسې پښتنو باندې ډرامې جوړ شي چې خلکو ته د ټوپک ایښودلو او خبرو له لارې د ستونزو په حلولو زور راوړی وو.
تاسو ماته یو خبره دا وکړئ چې زمونږ د پښتنې په دې پښتانه معاشره کې، زمونږ په دې خیبر پښتونخوا کې، په دې کې لکه چېرته داسې شوي دي چې مور او لور به ناستې په کټ کې هغوی به ګډ شپې یا به شاکس کړي، دا د یو فلم یو فلم دی او ګران دی راشي سره د کوڅې د خلکو راو بل نه دي درز ګرز د چلین به د پټار اخلي جنې د دغه سرپور کې سره اخلي. دا چې زمونږ په دې معاشره کې شي پښتانه خو وایي چې ښځه او ماشوم به یو طرف ته، نو که دښمني کوي نه هغه سړي سره بهر کوي، کور ته به بغیر دروازې ته کول زین نه، دا زما معاشري ته سخل بچان زمونږ د پاره څومره ډېر زیات دومره یو لویه هستي ده چې ځان د هغوی ژوند تاسو راواخلئ، د هغوی ژوند کې تاسو د هغوی یو پهلو چې کوم دی کوم هغه باندې کتابونه لیکل شوي ته د هغې یو باب هم تاسو وګورئ، زما په خیال زمونږ خپل ټول ژوند بدلولی شو. په هغې باندې ولې مونږ فلم نه جوړو؟ مونږ بچان دا باولې نه راخلو، د هغوی د ژوند ولې نه جوړو؟ د هغوی کور، د هغوی خوراک، د هغوی ناسته پاسته، د لوکو، د هغوی جرګه، د هغوی خبرې ولې نه جوړو؟
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. دیتا پښتو وای د جسټس پیس انټرنیشنل هغه ادارې ډرامه ده چې په خلکو کې د جرګو مرکو لاره د شخړو په حلولو زور راوړي. دا ډرامه د واجد هوتی لیکلی او هدایت کړی ده او د هغه کلیوالو مسلو پر حلولو ډیر پام پکې شوی چې په لومړي سر کې وړي خو ورو ورو په لویو دښمنیو بدلیږي.
تاسو ته خپته ده چې جنگ جګړې خشې نه دي او اسلام له چرم دا اجازت نه راکی چې یو بل سره دښمنه او ترک بنه وساتو او د یو بل نقصان وکړو.
ما خو دې درګل کا کنه معافي وغوښته، خو دوی او د دې کسانو زه ډیر والم
دا نومان رښتیا وایي کنه د دې نورو کسانو ورسره څه کار
وزله په دې غوګونو باندې درونیم کې دې شي چې زه د نومان نه په خطا کې پسې کلګي دلیم، خو بیا هم زه دې ټولو نه معافي غواړم.
زه خو به دا خبر وکړم چې د زرون نه تریخ تریخوالی وباسئ او یو بل له غاړه ورکئ. راپاسئ او شابه راپاسئ، یو بل ته ورته غاړه ورکئ. شابه نومانه بچی راشه.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. حافظ الله تراب وایي پېښور کې ډېرې ډرامې جوړېږي او افغانستان کې کمی. د نوموړي په خبره کې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ښه پیغام لرونکي پښتو ډرامې ډېرې شي، نو د بېلابېلو موضوعاتو په اړه به په ټولنه کې د مثبت رول لوبولو لپاره ډېر کار وشي.
هغه د حمزه صاحب خبره، حمزه بابا وایي چې تاسې که غواړئ چې یو ملت وپېژنئ نو د هغې ډرامې وګورئ. نو دلته اوسه پورې ډرامه چې شته نو نه ورته چا کار کړی دی، نه خواشنۍ زیاتې چې په دونه امکاناتو کې چې دغه تېرو 15 کالو کې د افغانستان دولت لرل، کنې اوس به دغه ستونزې نه وې. او ځکه تاسې ته معلومات دی چې انسان وایي د فطري توګه د کیسې د اورېدو یا لوستو سره ډېره مینه لري. دا اوس بهرني سیریالونه دي په افغانستان کې، خلک دومره په مینه ګوري چې بس بې اندازې ښځې او نر. خو که چېرته دا مونږ خپل سیریالونه لرلی، خپل ډرامې هم لرلی، نو خپل کلتور او فرهنګ ته به هم ډېر خدمت کړی وی. همدارنګه د خلکو شعور به اوس ډېر زیات لوړ شوی وی د سولې په برخه کې، په نورو مسایلو کې. نو اوس به دغه ګډوډي او جنګونه نه وي لکه دا څومره چې ډېر دي اوس.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره د نننې خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.
او اوس درته هم د سولې په موضوع باندې د هارون باچا دغه سندره اورو.
کون تارا
Spin a counter, wah wah, spin a counter.